السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2021 کال د جون د میاشتې 23مه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد نه.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د بنو جاني خيلو د پرلتوالو د مشرانو د حکومتي جرګې ترمنځ دا وخت خبري روانې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي ویلي چې دا سکر ثبوتونه لري چې د ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ وژل شوی دی. او د ایران تونکی ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ زیاتره مسلې هوار شوې دي. د خبرونو تفصیل. د بنو د جاني خيلو پرلتوال چې نن 25مه ورځ ده، دا مهال د بنو په کاخلو سیمه ته را رسیدلی دی او هلته پرلتوهلې دي. پرون د جون په 23مه اسلام آباد ته د جاني خيلو پټلون کې لاریون د پولیسو په ډزو کې یو تن وژل شوی او ګڼ نور ژوبل شوي دي. بلخوا پولیس چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې د دوی هم لس تنه پر دې مهال ژوبل شوي دي چې د دوو حالت یې د اندېښنې وړ دی. لاریون هله په تاوتریخوالي واوښت چې پولیسو یې له بنو سره نږدې په ټوچي پل د اسلام آباد پر لور د تلو د مخنیوي هڅه کوله. تیر شپه تر نامخته د جاني خيلو د پرلتوالو د مشرانو حکومتي جرګې ترمنځ خبري وشوې خو ناکامه شوې. بلخوا دا وخت هم د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي جرګې او د پرلتوالو د مشرانو ترمنځ خبري روانې دي. د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي ویلي دي چې د ګوند د صوبایي صدر پخواني سینیټر عثمان کاکړ د وژنې په خ شواهد ترلاسه کړی دي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شوو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونه او پلټونکو ادارې د دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې په خه شواهد باور ته وړاندې کړي. محمود خان اچکسي زیاته کړه بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سیال لانګو په دوشنبه په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته دا تورونه رد کړل چې ګینی عثمان خان کاکړ وژل شوی دی. دوی ویل چې د عثمان کاکړ امرینا طبیعي وه. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا وایرس نه 15 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1099 کسان وهلي دي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر نه هلک او څه باندې 150,000 ته رسېدلی دی. د جون تر 24مې له دې وایرسه په پاکستان کې 2,000 او 108 کسان مړ شوي دي، خو تر 800,000 او څه باندې 96,000 زیات ترې بیرته رغېدلي هم دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پولیس وايي د خیبر پختونخوا په بونیر کې درې وسلوال وجلی دي. د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر ورځ د بونیر په جوړ سیمه کې له وسلوالو سره پنخته کې درې وسلوال وجلی دي. پولیس وايي دا درې واړه چې د سوات تقبل اوسیدونکو وو پولیسو ته مطلوب وو. په بیان کې راغلي چې دا وسلوال په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو په بریدونو کې ککړ وو. پولیسو دا هم ویلي دي چې له دغه ځایه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده او په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. بلخوا تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل خبر دا چې که څه هم جرمني او فرانس وایي ستونزې اوس هم شتون لري، د ایران تونکي ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د 2015 کال د جوهري لوسنامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هوارې شوې دي. ولسمشر روحاني دا خبرې پرون د کابینې غونډې ته په داسې حال کې کړې چې ځینو نورو لوړپوړو ایراني چارواکو د اپریل میاشتې څخه په ویانا کې په روانو خبرو اترو کې د پرمختګ اشاره ورکړې ده. د روحاني د دفتر مشر محمود وایزي ویلي چې امریکا په اصولي توګه د 1000 ډیرو هغو بندیزونو په لری کولو رضا شوې ده چې درې کاله وړاندې ولسمشر ډانلډ ترامپ له لوزنامې نه د وتلو وروسته بیا عملي کړی وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د افغانستان لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهر یانفرد په مشرۍ او پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. اولته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ملاقات کړی دی. په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال او شنونکي طاهر خان ته ورځو او معلومات ترې اخلو. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام طاهر خان صاحب، څه معلومات لرئ د غپلاوی کله راغلی دی، کله رسیدلی دی او په ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟
ایرانی پلاوی چې مشري افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي ابراهیم طاهریان کوي، نن سهار کابل کې د خبر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی او اسلام آباد کې خبرې شروع کړې دي. اولنۍ غونډه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره کړی دا چې د افغانستان د سولې کې د دواړو هیوادونو د رول په اړه باندې خبره شوې ده او د خارجه وزارت نه اسلام آباد کې بیان خبره شوې ده. نو په هغه کې دا ویلي شوې دي چې ایران او پاکستان په دې باندې راضي شوې دي چې پاکستان سره په ګډه باندې کار وکړي په افغانستان کې. دا منډه پر داسې هم موږ دلته اورېدلی دي، ایران غواړي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مابین د خبرو قربتوب وکړي، او دا خبره په خپل باندې د ایران د ځانګړي استازي په کابل کې هم چې کوم د افغانستان د خارجه وزارت بیانیه و نو په دې کې اشاره شوې وه. پاکستان کې دلته موږ اورېدل چې دا موضوع ده چې ایران غواړي او د پاکستان ملاتړ هم د پاره غواړي. نو پاکستان او ایران هغه ملکونه هم دي چې د افغانستان جګړې سره دوی متاثر کیږي. ایران تر اوسه پورې د افغانستان د صلح پروسې نه لږ ځان لري ساتلی دی. تاسو ته به یاد وي چې کله د افغاني مذاکرات شروع کېدل نو د نړۍ او د سیمې ټول هیوادونو په هغه کې ګډون درلود، لیکن ایران د هغې کې هم ګډون نه کړی. ایران په اړه باندې امریکا هم دا خواهش ده چې ایران دې هم د صلح په دې پروسه کې شامل شي، او زلمی خلیلزاد پاکستان سره چې خبرې کوي نو دا میسج هم ایران ته اکثر د پاکستان د لارې ورځي. او تاسو ګورئ چې ایران کله امریکای چې کله په استنبول کې د یو غونډې تجویز پیش کړی نو په هغه کې په خپل باندې د امریکا خارجه وزیر په خپل لیک کې دا هم ویلو چې ایران په نو ایران تر اوسه پورې رسته دی، خو مکه چې اوس ایران رول ځکه چې اوسنۍ جګړه د گاونډیانو لپاره ډېر د تشویش یو سبب دی.
طاهر خان صاحب، که دا راته ووایه چې یو خو تاسو د غونډې د کوربتوب خبره وکړه، په داسې حال کې چې په ایران کې ولسمشریز انتخابات شوي دي، نو منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی دی، نو داسې مهال کې تاسو وینئ څه فرق په پریوزي څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د افغانستان د سولې پروسې نه ایران ځان لږ مخکې چې دی لرې ساتلی، نو آیا د ابراهیم رئیسی راتګ سره بس حالات بدل شي؟
ګوره پالیسو کې خو د بدلون امکان هم وي چې نوی مشران راشي، لیکن ګوره نظام خپل ته موجود دی، خارجه وزیر زوړ دی، د ابراهیم طاهریان په خپل باندې زوړ دی. نو پالیسي خو چې کوم څنګه په نور هیوادونو کې جوړیږي نو هغه نور څوک جوړیږي، لیکن بیا هم چې کله نوی انتخابات وشي نوی مشران راشي نو احتمال ویم چې لیکن ایران بالکل ځان جلا ساتلی. اسی خو طالبان و سره سره مړی کی دی، افغانستان حکومت سره د ایران ډیر ښه تعلقات دي، د سیمې اکثر هیوادونو سره ښه تعلقات دي، لیکن ایران یو چې کوم دلیل به درلود هغه بداو چې امریکا سره دوی نه کینی، لیکن ټول خلک پته هم دا وایي چې او بلفور ایران چې کله په بین الافغاني مذاکرات په فرانس غونډه کې ګډون نه وکړي هغه وخت د ایران په اړه باندې په نار باندې انتقاد شوی، او بیا ماته یادیږي چې د هغې بین الافغاني مذاکرات د شروع او په ایران باندې تنقید نه وروسته هم ابراهیم طاهریان کابل ته بیا ورغلی وو چې هغې ته ډاډ ورکړي. نو به کته شي چې آیا د ایران په پالیسو کې نوي حکومت سره څه بدلون راځي او که څنګه، ځکه چې دا اوسنی کوم حالت په افغانستان کې دې تر چا توقع نه وه چې دا جګړه به دومره تیزه شي، طالبان به نور سیمې هغې د کنټرول لاندې راولي. نو اوس د ایران لپاره هم دا تشویش دی، ځکه چې طالبان لکه څنګه تاجکستان سرحد ته ورسېدل نو داسې احتمال خو به وي چې طالبان لکه دا جګړه هم دغه رنګ روانه وي، نو د ایران لپاره به تشویش وي. نو ممکن ده چې دا تشویش او دا جګړه ایران دې ته مجبور کړي چې هغه یو فعال رول د سولې په پروسه کې ولري.
صحیح. او یو بل تپوس چې دا پلاوی آیا په یو ورځني سفر راغلی دی، او که څنګه که د دې معلومات راکړي او اوریدونکو سره شریک کړي.
دلته په اسلام آباد کې کوم د ایران سفارت دی نو هغې مشال ریډیو ته دا منلی دي چې د دو غونډې هم نن دي، او یو غونډه خوش وه، داسې هم ویلی شوي دي چې ډېر احتمال شته چې دی د پاکستان د فوج مشر سره هم وویني، د پاکستان ځانګړی استاد افغانستان لپاره محمد صادق سره هم د دې یو جلا هغه رسمي مذاکرات هم دي، داسې هم احتمال شته. رسمي څه نه دي ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سلام کې دي چې د غونډو شنو د سفر یو ورځنی د غونډن به د پاکستان نه واپس دي.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
پرون د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ جنازې مراسم وشول. د نوموړي په جنازه کې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړو. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چغزي په ادا سره ویل چې عثمان خان په تبه نه دی مړ، بلکې لاغ سره جبر شوی دی، په کار د حکومت یې پلټنې وکړي. بلخوا د بلوچستان حکومت دغه تورونه رد کړي او وایي چې عثمان کاکړ په طبیعي مرګ مړ شوی. نور له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او پخواني سېنېټر عثمان خان کاکړ مړی د هغه په خپل پلرګنی ټاټوبي یعنی مسلم باغ کې پرو ماښام خاورو ته سپارل شوی دی. د نوموړي په جنازه کې په زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر دې مهال په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان څخه وویل چې د شاغل عثمان کاکړ مړی په خدای مرګ نه دی سوی، بلکې هغه وژل سوی دی. په کار دی چې حکومت یې پلټنه وکړي او کارتیا وي نو دوی به شواهد هم ورکړي.
د مشترا په یو رنگ بل رنگ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیایي او قسم ایماندار محقق وي د پاچۍ ملګري به هغه خپل معلومات وتکشیږي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته، دا څه ته ننوتلی دی دلته، دا زما ذمهواري نه ده، زه پېرغنان نه لرم. تا ته زه دا وایم چې د عثمان خان کور ته چې دی په کور کې دی کړي نه ننوتلی دي، څنګه نه ننوتلی دي، چیرې نه ننوتلی دي، دا به موږ خپل دوستانو ته پټ وایو او که چا انصاف کاوی او زموږ پر هغه باور وو هغه ته به مشکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی ننوتلی دی په مینچ کې دننه نه دراوه بیا څه کسان نور نه ننوتلی دي ورته ته به په لوی څوک نه ننوتلی دي.
محمود خان څه زیاته کړه چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې د سیاسي ګوندونو په مشوره سره د پښتنو یو جرګه رابولي چې د ده په وینا نه هیواد د پاکستان د پښتنو پر ستونزو بحث وکړي، بلکې په دې کې به د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کیږي. د نوموړي په وینا چې دا د خدای فضل دی چې نن د عثمان خان کاکړ د مرګ د جنازې په مراسمو کې د پښتون قام سیاسي پارټیانې او کارکنان تر څنګ بلوڅ وروڼه هم سره یو ځای شوي دي. د جنازې برخوال ته په خپل وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغه وخته پورې دلته امن نشي راتلی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د دفي وژنو د مخنیوي لپاره په کار دی چې د پښتنو یوه جرګه اوسي، او د عثمان لاله د مړینې په اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کومه تګلاره ټاکي دوی به ورسره ولاړ وي. پر دې محل د عثمان لاله زوی خوشحال خان د ولس بیا په خاصه توګه د بلوڅانو مننه وکړه چې په ګڼ شمېر کې د عثمان خان کاکړ جنازې ته وروتلي او هغه ته لوی درناوی کړی. عثمان خان کاکړ د جنازې او برخوال ته د جمعیت العلماء اسلام یو مرکزی مشر مولانا عطا الرحمان، د پښتون قام جرګې مشر نواب ایاز جوګزی، د نېشنل پارټي مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي او نور سیاسي مشرانو ویناوې وکړې. ته د ونې ورده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر او پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ د جون په 18مه نېټه په کوټ کې د حزب اختلاف یوې احتجاجي مظاهرې ته د وینا کولو وروسته چې کله شهباز ټرون ته تللی وو او له خپله کوره د بېوشۍ په حالت کې روغتون ته وړل شوی وو، چېر چې د ډاکټرانو په وینا د نوموړي د سر کیڼه خوا په سخته توګه ټپي شوې وه. که څه هم ډاکټرانو یې د سر اپریشن وکړی خو د هغه وازه ښه نه وه، او وروسته د جون په 19مه نېټه و کراچۍ ته په یو یوه الوتک کې ویوړي. د جون په یوویشتمه نیټه عثمان خان کاکړ د کراچي په یو شخصي روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبایي مشر عثمان کاکړ جسد چې کله له کراچۍ نه کوټې ته وړل کېدو نو په لاره په قطارونو کې ولاړو خلکو ورته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. څېړونکي وایي په دغه وخت بلوچ او پښتنو یو شان خفقان او مینه وښودله. تفصیل له فرخندې اسد نه اورو چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ د یو مشر ثناء الله بلوچ په غږ پیلېږي.
عثمان لالا کی شہادت نے بلوچستان میں ایک بہت بڑی درار جو بلوچ اور پشتون کے درمیان تھی.
دا بلوچستان نیشنل پارٹی دی صوبائی اسمبلی غڑے ثناء اللہ بلوچ تے چھ دا جون پر دو اجتماعی دا پختونخوا ملی عوامی گوند یو مشر او پخوانی سینیٹر عثمان خان کاکڑ د مړینې یوې تازیتی غونډې ته په وینا کې وویل چې د عثمان کاکڑ له مرګ سره د بلوچو او پختنو ترمنځ پیدا کړل شوې فاصلې ختم شوې.
عثمان لالا کی شہادت نے اس درار کو مکمل طور پر فل کر دیا ہے.
په ټولنیزو رسنیو ښکاري چې د جون پر 28 او 30 د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، نېشنل پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ او د جمعیت علما اسلام په لوی شمېر کارکنان د کراچۍ کوټې د لوی سړک یوې بلې غاړې ته ولاړ وو او پر هغه امبولانس یې ګلپاشي کوله چې د عثمان کاکړ مړې اخیستې وي. د بلوچستان د پوسټ ګریجویټ سینټ کالج چې عثمان کاکړ هم پکې زده کړې کړي د دغه تعلیمي ادارې یو پروفیسر عبدالرازق الفت کاکړ د جون په 28 مشال ریډیو ته وویل عثمان خان کاکړ د خپلې صوبې د ټولو قومونو ریښتونې نمائندګي کړې ده، نو ځکه ورته پښتانه او بلوچستان ټول د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي.
ما په خیال د عثمان لالا د جنازې د کم استقبال بلوچ ورونو وکړي، سیاسي کارکنانو وکړي، سماجي خلکو وکړي، عام ولس وکړي، دا هغه یاد ژوندۍ کوي. کوم تړون چې د احمدشاه ابدالي بابا او د نوري نصیر خان ترمنځ وو، نو دا ډېر یو خوشګواره، یو ډېر ښه، یو ډېر دیش پرمختګ دی. پښتانه، بلوچان، نیکوم اقوام، نیچور خلک، سیاسي خلک، دا ټول دا نسوسي زموږ بقا، زموږ راتلونکو نسلو د خوشحالۍ او زموږ د وطن دا باټي د سوکالۍ لار دغه ده چې ټول نیکوم اقوام د خپلو حقوقو دپاره پر یوه لار شي او کوچني کوچني اختلافات او کوچني کوچني مسلې چې د دوی په منځ کې هغه له منځه په دا طریقو باندې وړل کېږي.
عثمان کاکړ د جون پر 28 د کراچۍ په آغا خان روغتون کې سا ورکړه. په بلوچستان کې د بلوڅانو پر مسلو کالم لیکونکي او استاد پروفیسر ډاکټر عابد میر د جون پر 28 مشال ریډیو ته وویل بلوڅانو چې څنګه د عثمان کاکړ لپاره خپل عقیدت او مینه وخوده، د هغه پخوانی تاریخ راژوندی کړ چې کله د دغو دواړو قومونو مشرانو د خپلو ولسونو لپاره ګډه مبارزه کړې وه.
که ډیر لرې لاړ شو نو د احمدشاه ابدالي او نوري نصیر خان د زمانې څخه د دواړو قومونو له یو بل سره نږدې والی پاتې شوی دی. خو که نږدې وختونو ته وګورو نو د پښتون بلوچ د جدا کولو او په دوی کې د کرکې اچولو لپاره ډېرې هڅې شوې دي، له بهره هم او له دننه هم. او که موږ عثمان لالا ته لاړ شو نو هغه یو داسې شخصیت و چې نه یوازې د پښتنو او بلوچانو پر مسلو یې غږ پورته کړی، له دوی سره اوږه په اوږه ولاړ پاتې شوی، بلکې د پاکستان د هر قام او تن پر مسله یې خبرې کړې چې د ظلم کار شوی دی. عثمان لالا د بلوچانو او پښتنو ترمنځ د جوړې شوې خلا د ډکولو د سر سړی وو، بل څوک داسې نشته، نو ځکه پر موږ یې زیات قرض وو.
دا چې له پاکستان جوړېدو نه وروسته د پښتنو او بلوچانو څومره نږدېوالی پاتې شوی دی او څنګه یې په ګډه په نږدې تېرو کلونو کې مبارزه کړې په اړه یې د پېښور پوهنتون یو استاد او د سیاسي چارو پوه پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی وایي.
په شکل کې چې کوم پښتون، بلوچ، سندیان او کامپرسو او د پنجاب چې کوم پروګرسیو کوچ فلو او دا غوی ډېره اوږده او شریکه مبارزه سره پاتې شوې ده. بیا وخت په وخت د دوی سره حکومتونه هم شریک را جوړ دي او مطلب په ډېر پلیټ فارمز باندې یو بل سپورټ کړي هم دي او مختلف فورمز باندې د یو بل لپاره غږ هم اوچت کړی دي، که هغه پښتانه کمپرستي، که هغه بلوڅ کمپرستي. او دا د دوی هغه د محکومیت او د مظلومیت هغه شریک چې کوم تجربات دي او د یو شریک ناکامن چې کوم انمي به ورته وایي، د هغې په ضد باندې د دوی د یو بل سره هغه فکري تړون، هغه جذباتي تړون هغه وخت په وخت پاتې شوی دی.
عثمان خان کاکړ د 2015 کال نه تر 2021 کال د مارچ میاشتې پورې د سینټ غړی پاتې شوی و. په دغه دوران نوموړي سینټ ته په خپلو ویناګانو کې د خپلې صوبې د پښتنو بلوڅانو نه علاوه د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او پر ولسي مسلو یې خپل غږ پورته کړی دی. بلخوا پروفیسر عبدالرازق کاکړ وایي عثمان کاکړ په پارلمان او په خپل سیاسي ژوند کې تل د حق خبره کړې ده.
عثمان الله خالی د بلوچستان د خلکو د بلوچستان د پښتنو د بلوچ خبره نه کوله. عثمان الله د هر مظلوم د هر نیکوم کاغه د پنجاب خلکو که د سندو که د شرایکي بیلټ خو په پاکستان کې دننه د پاکستان د بندي د ظلم د جبر یو خبره وه. نو عثمان الله په هغه باندې ډېر په میړانه ډېر په واضح الفاظو باندې د هغو مظلومانو مرسته کوله.
عثمان کاکړ چې په خپل ګوند ولس کې د عثمان لالا په نامه پیژندل کېدو د جون په 23مه په مسلم باغ کې خاورو ته وسپارل شو. بلخوا د هغه د جنازې غایبانه منځونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او افغانستان کې هم شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د کورمې یو شمېر ځوانانو په سیمه کې د هدفي وژنو پر ضد پرون د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوله چې حکومت دې په هدفي بریدونو کې ککړ کسان ونیسي او له قانون سره سم سزا دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د نهې په ورځ د بشارو ملک حاجي شریف زمان په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بلخوا د سیمې د پولیسو مشر وایي د امنیت پر ځای کولو لپاره هڅې کوي خو د ځواکونو د کمی او اسانتیاو د نشوالي له کبله په دغه لار کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور معلومات طارق اورگزی راکوي چې د مظاهرچیانو په شعارونو پیلیږي.
دا نارې د کورمې یو شمېر ځوانان په پېښور کې د پریس کلب ودانې مخې ته د احتجاج په توګه وهي. دوی هغلته د چهارشنبې په ماسپښین دا مظاهره تر هغې وروسته وستلې چې دوه ورځې وړاندې د بشرو یو بل قبایلي مشر په پاړچینار کې وویشتل شو. په احتجاج کې شامل د بشرو قیوم منګل وای دوی غوښتنه کوي چې د مشرانو هدفي وچنې ودرول شي او بلدا چې اصل محرکات دی ورته په ډاګه شي چې څنګه چا او ولې د دوی مشران پنه خکول شروع کړي.
موږ مشران ادبي وژنو زیت يرسي د دې شوتا محرکات څه دي دا د معلوم کړل شي او فورن فورن دي هغه خلک چې په دغه کور کې ملاوس دي لسونه ککړ دي هغه د فورن গ্রেফতার کړل شي او خلکو ته عوام ته مخرمه کړل شي.
په پاړه چینار کې د نهې پورز د بشرو ملک حاجی شریف زمان هلا نامعلوم وسلوالو په ډزو مړ کړو کله چې هغه د خپل ذاتی کار لپاره هغلته ورغلی وو. د هدفي وژنې تر تازه پیښې مخکې دوه میاشتې وړاندې د سیمې یو بل مشر ملک اکبر خان په وسلوال برید کې زخمی شوی وو چې لا هم تر درملنې لاندې دی. د پاړه چینار ملک اتولا وایي په لنډو وختو کې هغلته پر دریو ځایو مشرانو بریدونه وشول چې دا هر څه د یو منظم سازش لاندې روان دي خو مخې نه نیول کېږي.
د بشرو دغه علاقه چې کومه دی د بریښې ته د یو منظم سازش په تحت باندې دوی ورکول غوړي دوی مشران کومه یا خرابول غوړي دوی مشران دبول غوړي.
بلخوا د کورمې پولیسو مشر طارق بال وای دوی هڅې کوي چې خپل کار په ذمہوارو توګه سرته ورسوي خو د سیمې پولیس فورس کوي او خطر بیافته نه ده نو ځکه داسې پیښو مخه په نستو کې ورته مشکلات دي. طارق بال وای په سیمه کې د هدفي وژنو له عملونو د دهشتګردۍ نه علاوه نور ډېر کېدای شي ولې چې ذاتی دښمنیانې او د ځمکو داسې قومي شخړې په غټه کچه شتون لري او بل دا چې هغلته فرقایز نه خطو پر وخت یو بل ته زیان رسېدلی چې انتقام اخیستلې امکانات لري. او نو د هغوی حفاظت لپاره پولیس شته، تاڼې شته، چوکیان شته، بلکې چوکیانې د هغوی کورونو سره هم لګولې شوي. د مشرانو حفاظت لپاره پولیس نور څه وکړي؟ څارویو ته خو زه پولیس نشم ورکولی. که ګارډ ورکول موږ شروع کړو نو هیڅ پولیس والا ورسره بیا پاتې کیږي. د یاد ټولو پیښو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې او نه د سیمې پولیس دغې ته رسېدلې چې ملوثانان معلوم کړي او قانون منګولو ته وسپاري. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږ یاست. د جنوبی وزیرستان شکی سیمه مشرانو او ځوانانو یې د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د ډیم د جوړولو چارې زر تر زره سر ته ورسوي. دوی وایي چې د ډیم پروژه په کال 2012 کې منظوره شوې وه خو کار پرې د ځنډ ښکار دی او ولس ته لاسه ګټه نه ده رسېدلې. بلخوا چارواکي وایي په دې اړه به د وړو ډیمونو له ادارې سره خبره کوي او دا کار په ګړندې کوي. تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان شکی سیمه مشرانو ځوانانو د پوځي بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي مظاهره کښې په خپله سیمه کښې د ډیم چار مکملولو غوښتنه کړې ده. په دغې احتجاجي مظاهرې کښې شامل یوه مشر مشال ریډیو ته وویل:
زه مولانا سعید احمد فاروقی یم. میز راوتلی وي د میز چې کوم ډیم دی د شکی ولا سپېس کولی اوتل دا ډیم بوندې کله لس کې چار وشي بیا بیا د تاخیر شکار شي نو د دغې وجې نه میز تلیوی او د دې په ذریعہ باندې دا میسج میز را سوي چې کسا سیول ګورنمنت سره د ټکادور دا ته رواله دلته حاضر کا د دشکی په ډیم کې چې کیم د تاخير هر بیری چې دا دینه
په احتجاج کې شامل یو بل مشر مولانا نعمت الله مسرور په شکی ډیم باندې د تعمیر چار زر مکمل اولو غوښتنه کوي.
دا ډیمو 2020 پای تکمیل تر رسیدل او په ډیر افسوس سره موږ دا خبره کی چې نن د تکمیل په واه باندې د میش پر ڈیم بند در حصہ چار نشی لہٰذا امیر سیول انتظامیہ تھا ٹھیک دار تھا تمام قومی ادارے تھا دانن یو روڑ ہونے میں سجور کا تمام قومی ادارے اور متعلقہ خالد لوس و نسی امیر دا مسئلہ سنجیدہ و نقلی
احتجاج کے شامل خاندان خان سباون ویائی چتر پنجا کالونا نا پشکائی ڈیم بنے لاس فیصد چار ہم ندو شوی دزا کا مقامی خلق احتجاج کولو بنے مجبور شوی دی
د شکی شکیم ډیم دا ډیر زیات د تاخیر شکار شو چې دوا کوله چې دا مکمل اول وی هغه نن 15 کوله ته ورسېده نو 10% چار هنه د پښوی بل دا چې ساش کول کته سوکسای خوشکسالی دی لکه چې د میزاد چې واټر ټیبل لای نن دی 27 دا ډیر لوند روانه دو.
مشال ریډیو چې د شکی احتجاج کوین کې وښتنه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مخې ته کښې وا غوی وویل: شکی احتجاجی مظاہرے مشرانو دا ہم ہوئے چکد راؤن یاش پیجوشتم جون پورے ڈیم پہ تعمیر چار شیری نشوا بیا با دوئی پلوئی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له فرخندا صد نارو.
بنو د جانی خلو پر لتوال چننی پنځشتمه ورځ د محل د بنو بکا خلو سمته رسیدلی دي او هلته پر لتوال دي. پروند جون په دیرشتمه سم بات د جانی خلو پر سن کی لاریون د پولیسو په دزو کې یو تن وجل شوی او ګن نور جوبل دي. بلخوا پولیس چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې د دوی هم لستنه پر دې محل جوبل شوی دي. دا وخت هم د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد خان په مشرۍ کې د حکومتي جرګې او د پر لتوالو د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند امشر محمود خان اچکسی ویلي چې د ګوند د صوبایي صدر او د پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد یې ترلاسه کړي دي. پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان خان کاکړ د جنازې په مراسمو کې راټول شو زرګونو خلکو ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې که عدالتونو پلټونکي ادارې له دوی څخه پوښتنه وکړي نو د عثمان کاکړ د وژنې پاخه شواهد به ورته وړاندې کړي. خو بلخوا د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو په دوشنبه په کوټه کې خبري کانفرنس ته دا تورونه رد کړل چې ګیري عثمان خان کاکړ وژل شوی دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1099 کسان وهلي دي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمېر 900 او سباندې 1500 ته رسیدلی دي. پولیس وایي د خیبر پختونخوا په بونیر ضلعه کې 3 وجري دي. د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې 13 ورځې د بونیر په جوړ سیمه کې له وسوالو سره پنخته کې 3 بجري دي. پولیس وایي دا 3 چې د سوات د کابل اوسیدونکي وو پولیسو ته مطلوب وو. تر اوسه وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي او که څه هم جرمني او فرانس وایي ستونزې اوس هم شته. خو د ایران تلونکي ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون له وسامې د بیا تازه کولو لپاره د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ اصلي مسلې هواري شوي دي. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې غواړي چې د افغانستان په سوله کې د واشنگتن ملګرتیا وکړي خو البته امریکا ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. نوموړي دا خبره په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې لیکلې چې د جون په 28 نیټه خبره شوې. امریکا ته پاکستان پخوا هم پوځي اډې ورکړي. پښتنه دا ده چې د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د پوځي اډو نه ورکولو دا خبره یوازې د ولس مطمئنه کولو لپاره کړې ده او که نه په رښتیا هم دغه سی یو اقدام پاکستان د ځان په ګټه بولي. دا او نور پښتنه د مشال ترانه لاندې بحث کې سیډل شوی دی. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد غواړي چې د افغانستان په سوله کې د واشنگتن ملګرتیا وکړي خو البته د ده په وینا امریکا ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې فوجي اډې جوړې کړي. نوموړي دا خبره په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې کړې چې د جون پر 28 نیټه خبره شوې ده. د پاکستان له لوري امریکا ته د فوجاډو خبره له هغه وروسته بحث راپارولې چې کله امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د جون پر 28 نیټه یو رپورټ خپور کړی چې پکې د چارواکو له خولې لیکل شوی ول چې د امریکا استخباراتي ادارې سی ای ای د افغانستان په گاوند کې د یوې اډې په لټه کې ده چې وکولای شي د ترګرو په اړه د معلوماتو غونډولو او پر ضد یې د عملیاتو خپل فعالیتونه جاري وساتي. ورسپانې د چارواکو له خولې ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي ته د اډې ورکول پر موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروسته د سینټ غونډې ته په وینا کې د نیویارک ټایمز دا خبر بې اساس وبللی. خو د دې سربېره هم په سیاسي کړیو کې پر دې بحث لا هم تود دی. امریکا ته پاکستان پخوا هم پوځي اډې ورکړې دي. پښتنه دا ده چې د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د پوځي اډو نور کولو دا خبره یوازې د ولس د مطمئنه کولو لپاره کړی ده او کنه په رښتیا هم دغه سی یو اقدام پاکستان د ځان په ګټه نه بولي. دا نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چېړو. میلمانه مو د پاکستان فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان دي. ډاکټر صاحب تاسو او بریګیډیر صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم. مننه ډیره ډاکټر صاحب او بریګیډیر صاحب. ستاسو په اجازه به اول د پاکستان وزیر اعظم بهرحال دا خبره کړې ده او نیویارک ټایمز د خبرې تر راتګ وروسته پاکستان بیا وضاحتونه کوي. لکه پاکستان وزیر اعظم عمران خان تازه په واشنگتن کې پوسټ کې مقاله لیکلې ده او بیا ورسره کومه څه ذکر وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د نیویارک ټایمز خبر بیا اساسه بللې. نو اول به د شاه محمود قریشي دغه غږ واورو چې هغه څه ویلو د سینټ غونډې ته بیا به هم په دې باندې خبره جاری وساتو. ستاسو په اجازه
واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹو کہوں گا.
زلدی زایا پڑی رخ کرا الفاظ دا خبر بے بنیاد او فرضی بولم. دا ایوان او ہم دا پاکستان وگڑی دے زما دا دی خبر گواوی چې د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې بعد پاکستان پر خاور هیڅ امریکایي اډه جوړ نه شي. د تیر وخت خبرې هېرې کړې. نور بدلته د ډرون الوتکو پروازونه او د هغو بریدونه نوي. دا مو د حکومت ډیره واضحه پالیسی ده.
دا وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پاکستان لخوا ځخه امریکا د فوجي اډور کولو لپاره د نیویارک ټایمز د رپورت په جواب کې ویل چې رد یې کړ. ډاکټر سرفراز خان صاحب زب برګیډیر صاحب تاسو ته به هم راسمه د پاکستان لخوا ځخه دغه پرله پسې د دې خبرې انکار کول په ښکارا او په واضح ټکو کې نو ستاسو په خیال باندې دا یوازې د خلکو د مطمئنه کولو لپاره د ولس د مطمئنه کولو لپاره دا خبره کوي کنه په رښتیا هم پاکستان چې دی هغه نور دی نتیجې ته رسیدلی دی چې د پخوا په شان امریکا ته فوجي اډې نسی ورکولای؟
ارزاده چې پاکستان چې دی د 9/11 نه پس مشرف ته په قول دې د لپاره د امریکای سره تعامل کو او اډې وکا شمسی او دا ورکړل دي چې خطرہ داوا چې کا پاکستان ورسره دا نه کوي نو هند با دې کې امریکای سره مرستیال شي او دا وی با پاکستان اټمی اساسو تا بدعوان ورسي. دا دا خپل کتاب کې بیان دي او تیم خبر ادا کولا. هم هغه دور کې عمران خان سے چې دا اپوزیشن یو سیاستدان او سډیر لوی پارٹی نه لګلا دې فکرونه نو هغه ټیم کې د مختلف ځایونو کې چې د جلسې جلوس کولو او د کوم سره پتلو سلالا کې چې کله څه واقعات شول دا یې د پر دبا د لارې بندولو کوشش کولو چې د ناتو فوجیانو ته او د امریکای په سپلای لاین چې دا بند کړی شي او د یو قسمه خپل چې مدد کار ځانګړي کړلو جنگ تا چکم تا سیکورٹی کونسل تراجیری خلاف دہشت گردی خلاف جنگ ویلو ہماری جنگ نہیں ہے
جنگ نہ دی
جنگ دے دا پردی جنگ دے بدا ویلو یا کتا سو خیال لگا مدا مح کے اسامہ بن لادن چرے ہمارا شہید دے مارٹیر دے یا ہم دے شاہ محمود قریشی چرے جتنا اور افغان تلوتی نمانیدار سے تپوسو نا اخرزو ناغا ویچی تا سیا کو سباک تا سب باہر شرطے خبر تا یا وی خاتا سا خیال دینا تا ویچی پاسم لکا دی یعنی عمران خان
یعنی دلتا کزا آوری دون کو تا ڈاکٹر سیب ساس پہ اجازہ آوری دون کی لش پسی منظر تلار سی یعنی آوری دون کو دا ڈاکٹر سیب دا آغا آوالا ورکی چی عمران خان یو زل دا ویلو چو اسامہ بن لادن شہید دی او حال دا چی پنڑیوال ستا آغا یو ترگر گرزول سو او بل لدا پښتنا بیا تلو نیوز سور ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی زوکه چې عمران خان خو اسامه بن لادن شهید غنی نو شاه محمود قریشی ورته لسی هغه خبرونو دغه خبره لسیا کو سباک بار راخسته و نو خبريال بل د پښتنو کزه سمه د کډاله لسیا کو سباک بار ده ستا خپل څه نظر دی چې اسامه بن لادن شهید دی ک نه نو په دې ځای کې دای د څه وخت ودری سوچ وکي بیا وایي چې د دې ځواب نه در کول غواړم. نو ډاکټر صاحب دا ذکر کوي. نو ډاکټر صاحب تاسو خبره جاری وساتئ.
یو خو د دې پی ټی آی سیستم تحریک انصاف یا زموږ وزیر اعظم صاحب زموږ وزیر خان دا سي ذاتی مایند سیټ چې ستا وایي
شخصي سوچ
د خپل ذهن څنګه کار کوي شخصي سوچ او فکر څنګه لري یو خدا ایتا نه کوي بل دا چې پاکستان کې دنه یو بیانیا یو نریټیو چې تاسو موږ هغه جوړ شوې ده بلا مو ده نه هغه زموږ چې کوم استخباراتي ادارې دي زموږ فوج دي زموږ دا قسمه سیاسي پارټیان دي چې کوم د دې پسندیدار دي د استخباراتي ایجنسیانو او هغه کوم مذهبي ګوندونه دي لکه جماعت اسلامي او دا قسمه او هغه دا قسمه ګوندونه لکه پی کی آی او په نصاب کې دا قسمه خبرې ورته شاملې کړې دي. هغه نن دا یو سوچ او فکر والا تا چې کسان موجود کی دے وطن کے او زمون کم فوج دے کم زمون لخر سالار دے آغا چکلا بعض اوقات دا سے خبر عموم کی کہ بھائی مونگ تا چدے پیراڈائم شفٹ پکار دے مونگ نہ چدے پکار نہ چمنگ اس جنگ پزے اور اسٹریٹجک پزے اور مونگ چدے ڈیولپمنٹ پیراڈائم تراشو معیشت پیراڈائم تراشو نو آگے تو ہم چدے بیا مونگ کتل ہند سر تجارت تا پارا عمران خان وزیر اعظم بطور وزیر تجارت ہو من اللہ مونگ بچے دے تجارت کو ہند سرا کو بطور وزیر اعظم بیا نے من اللہ تو نتیجہ دادا دس اخکاری یا خود بھی آپس کی طے کرے گا بیڈ کاپ اور گڈ کاپ یو بچ دے یو خبر کی اور فوجی
ہم دغه تزر اتلم ڈاکٹر صاحب دغه سوال ز کوم تاسو ډیر مهمه نکته ته اشاره وکړه بریګیډیر صاحب زبر ڈاکٹر صاحب تب ہم راسما خو سوال تاسو زخدا دی کلس مژ اوریدون کو ته لښ پس منظرم ورکو چې کلم دا د فوجي اډو خبره کې جنو دا خو اول وار نه دی تاسو چون کې فوج کې پاتې سوي اول تم نظر دی پاکستان څو ځله امریکا ته په کم کم داور کې اډې ور کړی دی
جی بالکل چې د ایوب خان زمانہ واه کې بډابیر چې په پیښور کې یو مستقل مستقر ور کړی وو او پاګې نه با چې کوم الوتکې لوتي نو هغه د سوویت یونین چې وو چې هغه د امریکا ډېر زیات پرخاش وو او د هغې خلاف به هغې فوټوګرافي به کوله او د استخباراتي معلومات به د هغې اصول او یو ټو چې کومو نو مشهوره حادثه شوې وه چې کله د دې ځای نه د بډابیرې نه هغه والوته نو د سوویت یونین چې کوم دفاعي نظام هغه ټریس کا وغیرہ وغورځو او بیا پاکستان ته په هغې باندې دمکي هم میلاو شوې وه بلکه د پاکستان د دغه اړې نه ډیر چاپیرا غوی سره کرخای هم راخکلی وه او دغه وخت کې د پاکستان تعلقات هم سوویت یونین سره ښه نه وو ځکه چې د امریکې په کیمپ کې پاکستان پروت و دې نه پس چې په 2001 کې 9/11 وشو نو هغې نه پس امریکې ته ډېر سخت ضرورت و د یو داسې راهدارانو او د مستقرونو او هغه پاکستان چې کوم سر لښکر و جنرل مشرف بغیر سو شرط نه او بغیر سو کم او کاس نه او بغیر سو بحث نه د شپې دننه دننه خلک وایي چې په یو ټلیفون باندې ورکړی شو بلکې هغه وخت کې چې کوم د مشرو د فوجونو پاول وایي چې موږ خو دومره نه غوښتې څومره چې موږ لراکړي
او تاسو دې پس منظر بیان کړئ. زما سوال دا دی چې اوس د افغانستان د امریکا فوج وځي نیویارک ټایمز دغه رپورٹ ورکړی چې څنګه پاکستان هغه بیا اساسه بللی دی د پاکستان له خوا ځخه د پر له پسې لدې ځخه ولسی حکومت عمران خان یا شاه محمود قریشی وزیر خارجه انکار کوي پرشتیا هم دغه سیده کنه د پردې شاته امکان لري چې پاکستان دغه سی یو بل ډیل یا معامله وکړي
تر څو پورې چې د پاکستان د رایا ما تعلق ته نو هغه خو د ایوب خان وخت کې وو د مشرف وخت کې وو او کوستا هغه خو بارني بلکونو ته دا دو خلاف دی یو خدا سیز واضح دی لیکن پاکستان کی چکم فیصلے کی گی سوک چپ اقتدار کی اور چا سر چی دو طاقت رسائی بھی آغا فیصلے کری او قوم کو آغی تا نقصان رسی کا فیدر رسی آغا بے روس تا خبری دی لکا سنگا چی لیکن دا دینا وڑان دی دا سنگا چی ڈاکٹر سے بوئے لی دا عمران خان چی کم الائن وا نو آغا دا درون حملوں مخلالف وا دا سی دا مخالف وا لیکن وز چی کم بیانی اور کئی نو پدې کې دوه درې خبرې راغلي چې څوک تضادات هم دي څوک لګ لګ جول هم دي او ځینې داسې دي چې کې دي چې د خپل قوم د پاره عدالت چې کوم رائے ما ده د هغه د کنزمپشن د پاره یو دوبار خبرې به لیکي
یعنی تاسو تضادات څه ته یاست بریګیډر سے تضادات او پرېکې
څنګه چې د سی آی اے مشر ویلیام باند راغلی او هغه دلته ټول چارواکو سره ملاو شو لیکن دا غي دوره په اړه کې پاکستان نیویارک ٹائمز هغه ویلي چې را دي د پاره راغلي او دا خبرې شوې دي دا غوي دې ترتیب وکړ بل طرف ته د جو بایدن ایڈمنستریشن نوې چې کوم بجټ ته هغه کې د پاکستان د پاره په مختلف مدونو کې پیسې یې خېدي ډالري یې خېدي دغه خبره چې پاکستان سره فایجی تعاون هغه ایمیټ پروګرام بیا بحال شوه دی. دریم خبره دا چې هم کیږي چې پاکستان دا هم یو طرف ته چې موږ خورادارې نه ورکو چې 2001 معاهده وا پاغي باندې مخفر تک کیږي لیکن مستقرونه نه ورکو. نو زما سوال دا دی، یو فوجي په حیثیت سره زه چې څومره د ټکنیکي یا دغه نه خبرې نه، هغه دا دی چې ته کله هوایی کاریډور ورکې یا زمینی ورکې، نو زمین باندې چیزی ضروری خبر ده چې هغه به په سمندر نه راځي، ستا په بندرګاه باندې به کوزیږي او د هغې نه به بیا په مختلف اډو باندې پاتې کیږي او بیا به افغانستان ته ځي. هوایی چې کومه ده که دغې ته سپیخه وشي یا ډرون یا په الوتکې ته یا کیژولټي وشي یا د هغوی څه سامان داسې ولویږي، هغه ټول به هغې ته کوزیدل، د هغې دغه به مور ایمرجنسی لینډینګ دغه پرمیشن به ورکې. نو تا سیزونه لازم ملزوم دي چې ته یو طرف ته رهدارې نه خو ورکې لیکن بل طرف ته اډې نه ورکې. نو چې اډه نه وي نو رهدارې نه یو اډه سره لازم ملزوم دي. زه دغه وایم چې دغه کې کېدای شي څه نه څه لار راوځي.
مننه بریګیډیر صاحب، تاسو ته راځم. خو دلته به ډاکټر صاحب تاسو ذکر کولی په پاکستان کې دا فکر کېږي چې د پاکستان د امریکا سره یا افغانستان سره یا هندوستان سره په تعلقاتو کې د فوج ډیر غټ رول وي، او هر څوک چې وزیر اعظم وي، کاغذ صدر وي یا منتخب حکومت وي، د هغه واک او اختیار ډیر محدود وي. که څه هغه وایي چې نه موږ محدود نه یو، موږ ډیر ټولو بیا د دې انکار هم کړی، خو په عمل کې دا چې ویل کېږي ستاسو په خیال باندې د عمران خان دغه سوچ فکر د وزیر اعظم یا د شاه محمود قریشي دغه سوچ او فکر د هغو قوتو او طاقتو یعنی د پاکستان د فوج د سوچ هم عکاسي کوي کنه؟
لګي داسې چې پاکستان کې چې کوم افغان پالیسی یا هند پالیسی یا امریکا پالیسی دے کے دا عموماً ماضی داخل اس قسم اختیار نہیں حاصل دلتے الیکٹڈ منتخب حکومت تا، بلکہ آگا پاک فوج جنرلان خپل لاس کے ساتھی دا سن 88 کے جب نظیر صاحب حکومت تا رہا آگا ٹائم ہم دا سوا دا چی نواز شریف صاحب رہا حکومت تا ہم دا سوا دا چی کل حوز دا واقداران دی دا ہم دا سی دا البتہ مالا دا سی لگی چی دیا پس کے سلام مشورہ کری دا پاکستان معیشت دیر لوئے مشکلات سر دو چار دے دیر لوئے پیمانے باندے چی دے دیتا دا پیسو دا ڈالر و ضرورت دے اور دا دے چی کم ایکسپورٹ دی برآمدات دی اگا انتہائی کم شوی دی دے نسیا تیرو پیسے چی دے اگستو نلی نسیا علی سعودی عرب نا اور دے کے دیتا مدد ضرورت دے اور امریکی اثر و رسوخ تھا اس کا خبر پتہ دا اور سنگا چی دے بریگیڈیئر سے بس او لو مختلف مدنوں کی دیتا پیسے خو دی دی اور دی رضاشوی ہوں گی چی دا بکو دا بکو نو خکاری دا چی دی گوڈ کاپ بیڈ کاپ والا رول ادا کئی زان نرخ سیوا کئی اگے دے پا رہے عمران خان اور چی دے شاہ محمود قریشی دا قسم بیانات ور کی اور فوجی چی کم جنرلان وی آگا ہند سر دوستی بیانات ورکی یا تجارت بیانات ورکو یا پیراڈائم شفٹ بیانات ورکی دیکھ کے یوں خو خلق کنفیوز کئی ملک کے دنا پل دی نور ملکونو سرا چی دے پل دا 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 نرس لے آغا سیوا کئی چی بولا دونا نا دانا را کئی مالا با دینا دا تا وارد دی ما معیشت تا دا نقصان دے ما تا خلق چی دے دا قسم آوازی کی زمان سے اسی کریڈیبیلیٹی ختمی گی وغیرہ وغیرہ نو دا دے دوار آرہ خودا دی جو یہ کئی خام خا پیسے پکار دی معیشت نہ چلی جی او اکوپمنٹ باہر نہ چکم خلی راگی پیسے ہم نہ لڑی نو خام خا جی ٹریننگ مریننگ ہوتا امریکیان ور کئی بلا مفت کے غم نہ کئی کرو نہ ابھی کے بدل کی بس خام خا اواڑی او بل دادا کی پاکستان کے جو لو خدشہ دادا وقت دخل کو رکھے او پد باغ کی او مگے تھا امریکی کو باہر اولی سپتمبر مخ کی مخ کے نو نتیجہ بدا بھی کہ الپے پاکستان کی فضا سے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کا ذریعہ دا جوڑی دی کہ الپے کو بس سبا نہ بل سبا بالتے شپیتو لس والیا نے چی دی اگی کو سرنڈر شوی دی اور نور بوم افغان فوج سرنڈر شی مطلب ادا ہے کہ بس بڑے بڑے دے دا طالبان دے اور مو صرف آگا خلے کیوں چی افغانستان بچکولے شو دینا حکومت ودری گویا طالب لگے نو پیسے ڈیمانڈ لگ نو رہی بارگیننگ دا پارا دا ډاکټر
صاحب مننه. بریګیډیر صاحب بل سوال دا دی، یعنی کدا سی یو حالت جوړ سی کچم د پاکستان حکومت خو سی کم په سرکاري سطح دی لدی انکار کوي چې داسي نه مطالبه سوی ده نه اډي ور کوي، او خپل د امریکا له خوا هم خو افیشلی یعنی په سرکاري یا په رسمي توګه نوم دی خبر ته داسې نه سو ولای چې دواړه خواوی چې دی هغه تصدیقي دا خبره کوي، بلکې د سرچینو له لارې ځخه چې چارواکي دي او تاسو بیا نشه نشانې مشولې. که داسې یو حالت وي او پاکستان ځخه عملاً د داسې اډو غوښتل وسی، نو تاسو په خیال باندې د پاکستان حکومت به دغه څه کومه ولسی بیانیه ده د اډو د نور کولو دا په پام کې ونیسي، بیا به فیصله وکړي چې نه د ولس خواهشات به په پام کې ونیسي کنه؟
دې کې ما ته دوه لارې ښکاري. یو لاره خو دا ښکاري چې دا کم د رادارو خبره ده چې هغه زمینی ده او که فضایی ده، چې دا غیب ورکولو ته تیار دي، نو د امریکې پوره لاس د افغانستان د حالاتو نه نیولې شوی نه دی، سر لاس یې آزاد دی او پاکستان ته دغه لار ښودلې ده او دغه کې وله یو قسم له رعایت ورکړی دی یا دغه لار ځان ته پرېښې ده. یو دویمه خبره دا ده چې که چېرې امریکا دا فیصله وکړي، کوم طرف ته چې وړاندې ډاکټر صاحب اشاره کړې وه چې بیا مشرف دا دغه کوله چې بیا ورته هند ډې ورکولې، اوس د امریکې هند سره ډېره جوړه جاړه ده او د هغوی سره بیکا اګریمنټ هم دی، لاجسټیک اګریمنټ هم سره دی، او د دې نه علاوه اډې او مشکونه او دا ټول حساب کتاب هغوی سره څلور پنځه معاهدې دي، نو هند کوله اډه ورکول شي. لیکن اوس د هند نه چې کومې الوتکې یا ډرون یا دغه لارې استعمالېږي هغه به د پاکستان استعمالېږي، نو پاکستان به بیا په یو بل ستونزه کې ګیریږي، او هغه ستونزه به دا وي چې یاره یو طرف ته راته هند شو، بل طرف ته مغه خبره شوه چې کوم 2001 کې شوې وه، او بل طرف ته امریکې له دغه ورکول هم دي که دوی اډې نه ورکوي. ها امریکا چې کومه ده د هغوی په د ګوګارشیا کې ده، یا د دې نه علاوه د عرب ملکونو ګلف کې دي، قطر کې دي، اډې خوشته دی، یا د هغوی نه علاوه د کرافت کیریرز دي، دا ټول ته استعمالول شي. لیکن هغوی دا راولي چې زمونږ درې مقصد دي. یو مقصد دا دی چې موږ ته ریئل ټایم انفارمیشن د نږدې نه او اشتل یا ټارګټ نیوټرلایز کول پکار دي. دویمه خبره راغله چې پاکستان باندې به دا فشار راځي په جوړه جاړه او نشو نو په دا ټي ټي پی دی آرار دی یا د دې نه علاوه دا هیڅ دوی به په پاکستان ډېر لوی فشار راوړي او بیا به دلته یو داسې مرګ جوبله کېږي چې پاکستان ته به نقصان رسي. نو دا غیر لپاره موږ ته هم دا اړې پکار دی او داسې البته کې ها البته دا خبره هم واشنگتن پوسټ کړې وه چې پاکستان په دغه باندې څنګه سقط غم لګولو کوشش کړی دی. آیا په دې سره یو بری کېږي یا نه کېږي؟ جی جی دغه هم یو
شخو ما بریګیډیر صاحب سوال دا و چې د خلکو
سوال دا دی، تاسو سوال ته راځم، دې کې لوی سوال دا دی اوس چې بل د چین او د امریکې ترمنځ او یخ جنگ دی او پاکستان د چین سره ډیر تړلی شوی دی، اوس آیا که دا ورکوي یو طرف ته طالبان خفه کېږي؟ دا هغوی واضح بیان دی و چې هغه خلک وایي چې د پاکستان ملګری دی یا پاکستانی ملګری دی، او بل طرف ته چین هم خفه کېږي. نو آیا پاکستان به دومره خپل بیلنسنګ وکړي کی چې دا هم خوشحاله وساتي هغه هم خوشحاله وساتي، نسی خوشحالي او نکابات دا ډېر مشکل کار دی. نو دغه یو سیز دی.
خو ما بریګیډیر صاحب کلن راته وایي ځکه بیا ډاکټر صاحب ته ځمه چې که داسې یو حالت وي او په رښتیا هم پاکستان اډو ورکولو ته تیار سي، نو د خلکو چې کوم لوی آبادی ده چې هغه د دې اډو په اړه باندې یو بیانیه جوړه شوې ده، د خلکو هغه خبر یا ولسی دغه ته به غوږ ونیسي که نه؟ خپل د ریاست یا د کوم ستراتیژیک ګټې دي دغه ته به کې ور به کې لاند کرا تو اس
ګور دې مثال خو زدا کا سیاسي حکومت یا او کو فوجي حکومت دا له طرف ته وګوري او صرف خپل مفاد ته ګوري، د خپل مفاد ته نه ګوري. جیلانی په وخت کې کله درون حملې کې دي دوی به ښکارا مذمت کاو، او بل طرف ته راغلی چې نتر ویل چې دا پښتو سره د خپل مستقرونو نه اوچتي دي او دغه ځکه بمباری کوي، او ویل چې تاسو ته به پردي کړی مګر یو څو تاسو سفیر بم را غواړو هغه ته به نو دا سلام ورکو احتجاج بم کوو، لیکن بل طرف ته تاسو خپل کار کوئ. نو پاکستان کې دا که سیاسي وي او که بول حکومت وي هغه دا دوه ډوله یا دوه فرسیزه پالیسي وړاندې هم کړې ده او کېدای شي چې بیا هم کړي.
تمام ده مننه بریګیډیر صاحب. ډاکټر سرفراز خان صاحب ستاسو په خیال ځکه عمران خان د واشنگتن پوسټ کې دام لیکلی چې چرته موږ پاکستان کې چیرې داسې فوجي اډې ورکو او بیا په پاکستان کې ځننه به هم هغه سي ترګري شروع سي کوم ترګري د یولسم سپتمبر روسته په پاکستان کې د اډور کول روسته رامنځته شوی. ایا تاسو په خیال باندې د عمران خان دغه خبره څومره یعنی صرف یوازې ورول کوي کنه پرشته هم دغه سي وضعیت بیا سبا رامنځته کېدلای شي؟ ډاکټر سرفراز خان صاحب شمخل چستون زده ډاکټر صاحب په دغه کې بریډر صاحب هم دغه سوال کزه تاسو څخه وکم.
دا دغه حالت خو کچری افغانستان کې امن را نه دی دغه خو عمران خان وای کنه وای دا غی اشاره خو جنرال بکیم جی سینټ ته چې بریفینګ اور غوم کړی دا او د دې نه علاوه پاکستان ته هم پته ده مونږ یو سیډنکار په تور باندې دا مونږ ته واضح ده چې طالبان به خفه دي په دې باندې چې اډي ورکړي او بیا به طالبان بل طرف ته ګوري وړاندې کابوی لږ غونته چې ساسر په داعش باندې وو یا په ټی ټی پی باندې وو یا بل طرف ته د افغان حکومت هم دا دی چې هغه پاکستان نه پرخاټ شه دي او نو هغه به هم ته هغه نمونه اجازت ورکړي یا به هغوی باندې قدغت نه لګوي. ضروري خبره ده چې پاکستان کې به دغه یو بیانیه جوړه شي چې بیا پاکستان د امریکې ملګرتیا وکړه اوس خو امریکا وته دا اوس بیا دوباره ملګرتیا کول دا د ملک د مفاداتو سودا ده او په دغه بیانیه به راوړاندې شي پاکستان کې به بیا تاسو بشکرګري او دا بیا به ټولو ته تقریبا چې یو طرف ته به جیمس فایل لري لکه څنګه چې هم دی یا نور استخباراتي ادارې دي بلته رفته به طالبان او همدردي به مړه شي بل چین به هم خفه وي او بل طرف ته به خلک هم په دې باندې خفه وي نو پاکستان ته یو لویه ستونزه جوړېدلی شي او مضبوطه بیانیه مخې ته راتلی
شي. بریګیډیر صاحب اخیری پوښتنه کوم او تاسو سره څنګه ښکاری د خپل د پاکستان امریکا په تعلقاتو کې کوم خلیج یا خفګان یا خرابوالی راغلی وو د امریکا له پاکستان سره انګیج کېدل ښکېلېدل په داسې چیزونو کې نو د پاکستان او واشنگټن یا د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات به نورم پیاوړي نه کړي چې د دوی ډېرې ګټې په یو بل باندې ډیپینډنټ وي انحصاري وي؟
پاکستان خو غواړي چې په تعلقاتو سره ښه وي لیکن ضروري خبره چې دغه ښه کېدو لپاره د پاکستان څو غوښتنې وي او هغه غوښتنې که امریکا پوره کوي نو کېدای شي چې پاکستان هم په هغې کې ورسره ستاونو کې یا پټ یا پناه یا ښکارا لیکن بل طرف ته چې مونږ ګورو چې څومره تعاون هند سره دی د هند د امریکې نو دومره تعاون پاکستان سره نه دی حالانکه پاکستان ملګرتیا ډېره کړې ده نو په دغې باندې د پاکستان رایې عامه او عام خلک چې کوم دي دغې باندې خفه دي. البته دا دی چې د حکومتونو ترمنځ چې کوم دی ښه تعلقات ساتل خو د ټول ډیپلوماسۍ ضرورت وي لیکن ښه تعلقاتو کې سو ورکړه راکړه کېږي او کله ورکړه راکړه دپاره خپل وزن زیاتوي هغه وزن چې زیاتوي بیا به خپل مفادات هم زیاته کړي داسې امریکا به خپل مفاداتو ته ګوري نو واقعي ده چې دې ټایم کې امریکې ته هم د پاکستان ضرورت دی لیکن بل طرف ته پاکستان هم چې کومه امریکا اوس د دې علاقې نه لاس یا د افغانستان نه لاس وچتوي لیکن خطه کې پاتې کېدل غواړي نو دې ضروري خبره چې د پاکستان هم سوغختنې دي یا څه خدشات دي پاغې باندې په ډیپلوماسي طریقې سره پاغې باندې غور کول پکار دي او دښمنۍ نه پکار یا بالکل یو بل سره مورتوب نه ده پکار ترې چې بین الاقوامي تعلقاتو کې داسې خصي
نه سمات. مننه ډېر بریګیډیر نظر صاحب ستاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب په ټلیفون په منځ کې پریسو او ممکن نه چې به هم ټلیفون ورته کړی وای خو بهرحال بریګیډیر صاحب ستاسو او ډاکټر صاحب ستاسو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته. شر وز درته غواړم په مخه شه اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان په سولو کې د واشنگټن ملګرتیا وکړي خو البته امریکا ته به اجازه ورنکړي چې پاکستان کې فوجي اډې جوړې کړي. هم دغه موضوع وا چې پاکستان پخوا هم و امریکا ته فوجي اډې ورکړې دي او اوس وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې ده آیا دا یوازې د ولس مطمئن کول لپاره ده کنه پرشته هم دغسې یو اقدام پاکستان د ځان په ګټه بولي ستونزې بچوي او د دې په مختلفو اړخونو له میلمنو سره خبرې کولې. د پاکستان د فوج پخوانی افسر بریګیډیر سید نذیر او د پېښور پوهنتون د سیمیز مطالعات مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان میلمنو باسم په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ درته خدای پامانی وایي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.